شوي قدر من اوریدونکو شبه ورستا 25 دقیقه اونیس پروگرام پیلیږي خو له هغه مخکې ستاسو پام د نن خبرونو ته راګرځوم. د ناروې د کډوالو د شورا مشر چې د کابل په سفر بوخت دی وایي پلان لري چې په 2023 کال کې له 1 لک افغانانو سره مرستې وشي. یان اګلند پرون ماښام په یو ټویټ کې ویلي دوی په دې شرط بیرته د خیر ښېګڼې چارې پیلوي چې طالبان د دې مؤسسې ښځینه کارکوونکو ته د کار اجازه ورکړي. اګلند پرون خبرداری ورکړ چې که طالبان د غیر حکومتي مؤسسو د ښځینه کارکوونکو پر کار بندیز ته دوام ورکړي نو 6 میلیونه کسان به له قحطۍ سره مخامخ شي، 6 میلیونه ماشومان به له زده کړو او 1.5 میلیونه خلک به له پاکو اوبو او څه باندې 14 میلیونه نور به د ساتنې له خدماتو بې برخې شي. له دې مخکې یوناما او ګڼو نورو نړیوالو مؤسسو هم له طالبانو غوښتي دي چې د ښځو پر کار تازه لګول شوی بندیز لرې کړي، خو طالبانو په رسمي ډول کوم نرمښت نه دی ښکاره کړی. د کابل غور ترمنځ غځېدلې لویه لاره له 3 ورځو بندېدو وروسته بیرته خلاصه شوه. په غور کې د طالبانو د حکومت د والي ویان عبدالواحد حماس ازادۍ راډیو ته وویل دا لاره چې د بکک کوتل په سیمه کې د واورو له کبله بنده شوې وه پرون مازدیګر بیرته خلاصه شوه. نوموړي زیاته کړه چې 28 مسافر وړونکي موټر د کوتل دواړو غاړو ته بند پاتې وو. دا چې د مسافرو ته کوم زیان اوښتی دی که نه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د سالنګ په ګډون د افغانستان یو شمیر غرنۍ لویې لارې وخت نا وخت د ژمي پر مهال د درنو واورو له کبله بندېږي. د پاکستان له سند ایالت څخه پرون 303 تنه نور افغان بندیان را خوشې شول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې دا افغان بندیان د حیدرآباد له زندانه خوشې شوي چې 3 تنه ښځې او 1 ماشومان هم پکې دي. د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغانستان ته د دې کسانو د انتقال لګښت دولت ورکوي. د دې اونۍ په سر کې هم د کراچۍ له زندانونو څه باندې 1500 افغان بندیان راخوشې او افغانستان ته ولېږدول شول. د راپورونو له مخې د کراچۍ پولیسو په تیرو 3 میاشتو کې لږ تر لږه 1200 افغانان د ناقانونه سفر په خاطر بند ته اچولي وو چې سلګونه ښځې او ماشومان هم پکې دي. د ایران د بشري حقونو ډله چې مرکز یې په ناروې کې دی وایي په دې هیواد کې د توقیف شویو مظاهرچیانو له ډلې 109 تنه د اعدام له خطر سره مخامخ دي. د ډلې پرون د جنوري په 9 په یو بیان کې وویل چې په اعدام د محکوم شویو کسانو اصلي شمیر ښایي زیات وي ځکه کورنۍ د فشار له کبله چوپه خوله دي. په اعلامیه کې راغلي په ایران کې د مظاهرو له پایله د 46 ماشومانو او 46 ښځو په ګډون 441 تنه وژل شوي دي. ملګرو ملتونو او ګڼو لویدیځو هیوادونو له مظاهرچیانو سره چلند او په اعدام د هغوی محکومېدل په کلکو ټکو غندلي. په ایران کې له څه باندې 3.5 میاشتو راهیسې وروسته له دې چې د مهسا امینی په نوم یوې نجلۍ د پولیسو په توقیف کې څاور کړه د نظام پر ضد اعتراضونه روان دي. او په جنوبی کوریا کې د چین سفارت نن په یو بیان کې وویل د جنوبی کوریا هغو وګړو ته چې غواړي چین ته سفر وکړي د لنډمهالو ویزو ورکول ځنډوي. وروسته له دې چې ځینو هیوادونو د کورونا د وبا له ویرې د چین وګړو ته د ویزو ورکول وځنډول دا د پیکینګ لومړنی ځوابي اقدام دی. په بیان کې راغلی دی چې د چین سفارت به خپله پالیسي هغه مهال بدله کړي چې جنوبی کوریا پر چینایي وګړو د ویزو د بندیز له تبعیز ډک محدودیت لري کړي. دا اعلان یو ورځ وروسته له هغې کېږي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر قین کانګ له خپل کوریایي سیال پارک جن سره په ټلیفوني خبرو کې پر دې محدودیت اندېښنه وښوده.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مرستیال مارکوس پوتزل د طالبانو له چارواکو سره په کتنه کې د هغوی غوښتي چې پر ښځو د کار او تعلیم بندیزونه لرې کړي. پوتزل د همدې اونۍ په لومړیو ورځو کې د طالبانو د لوړو زده کړو او امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیرانو او یو شمیر نورو چارواکو سره لیدلی دي. یوناما پر ښځو لګول شوي بندیزونه تبعیضانه بللي او ویلي دي د ژوند ژغورنې هڅې او د افغانستان اقتصاد به وځپي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي مارټین ګریفټس ویلي د ملګرو ملتونو د پروازونو د نشټوالي له کبله کابل ته اونیزې 40 میلیونی نقد مرستې نه دی رسیدلی. پر طالبانو دغه فشارونه وروسته تر دې اچول کیږي چې دوی حکومت 13 دسمبر میاشت کې د نجونو لوړې زده کړې تر دویم اعلان پورې وځنډولې او په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. پوښتنې دا دي چې د یوناما ماموریت د طالبانو د دغو پرېکړو په بیرته ګرځولو کې څه کولی شي. د طالبانو پر حکومت سیاسي او اقتصادي فشارونه پر عام ولس څه اغېز کوي؟ آیا د دې امکان شته چې طالبان په نړیوالو نادولتي موسسو کې ښځو ته بیرته د کار اجازه ورکړي؟ دا او نورې پوښتنې د ازادي راډیو په دې اونیز بحث 25 دقیقې کې له خپلو میلمنو سره څېړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکی او د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد او لیکوال او د سیاسي چارو شنونکی اسمت قانی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. آزاد صاحب، بحث به له تاسو نه پیل کړو. څه فکر کوئ د یوناما سرپرست مارکوس پوتزل دا دوه ورځې کېږي چې له طالب چارواکو سره په لیدو کتو بوخت دی، فکر کوي د یوناما ماموریت په د طالبانو د پریکړو په بیرته ګرځولو کې کوم رغند رول ولوبوي؟
سلامونه درنښت تاسو قانی صاحب او ټولو اوریدونکو ته. زه فکر نه کوم ځکه چې یوناما تر دې وړاندې هم هغه ډول چې دوی مسؤلیتونه وو هغه څه چې باید دی په افغانستان کې د ولس ژغ څو واره دی هڅه وکړله چې راپور دی کړي، لکه د فشارو بحث راځي هلته هغه فشارونه که نن هم نه دي وارد شوي په طالبانو باندې چې هغه باید وارد شوي وایي. د بېلګې په توګه همدغه یوناما وه چې څه تقریبا دوه اونۍ وړاندې دوی د غربي هېوادونو څخه غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې خپل حضور ولري، که څه هم د طالبانو اوسنی دولت هیڅ هېواد هم په رسمیت نه پېژني، لکن په غیر مستقیم ډول یې حضور باید هلته ووي تر څو تعاملات لاړې شي. د دې تر څنګ هغه څلوېښت میلیونې کڅوړو خبره راشي، که څه هم په وار وار طالبان دا ویلي چې دا کڅوړې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره همدارنګه د افغانستان بین المللي بانک چې یو خصوصي بانک دی یغه ته راځي او د اوچا په حساب کوي. اوچا یې پخپله د ملګرو ملتونو هغه ایجنسي پخپله توضیح کې رول لري، لکن همدغه د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک څو څو واره داسې اعلامیې خپلې کړې چې دی کوونه کې له وڅخه نیولې تر 10 میلیونه ډالر پورې د اپشن کوي د شاهزادي سرایتا تر څو افغاني ایران سي او ډالر توزیع کی او د افغاني د کرنسي ثبات وساتل کی. اوس که طالبانو د اوایدو خبرې وي که د مالی مسایل د ټول په افغاني دینو د ډالر د کومه کیږي، او بل مسله دا ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د راپور له مخې شپږ نوي فیصد خلک د سخت لوږې سره مخ دي چې هغه نشي کولای د دوه وختو ډوډۍ ولري. نو په تیر پنځلس شپږلس میاشتو کې د شاوخوا دوه میلیارد ډالرو مرستې افغانستان ته تللې دي، اما شپږ نوي فیصد خلک بیا هم دوه وخته ډوډۍ نه لري. دا ټول په دې معنا چې نړیوال ټولنه په ځانګړې توګه نړیوالې ټولنې په استازیتوب چې نما هلته کوم موجودیت لري دا ټول مسایل ورته معلومیږي، او یوازې په افغانستان کې د انجنو د مکاتبو بندېدل یا د میرمنو د پوهنتونونو بندېدل او د میرمنو ته په نړیوالو موسسو کې په غیر دولتي خارجي موسسو کې د کار کولو مسله د افغانستان د درد دوا نه ده.
بله، نو آزاد صاحب وبخ، تاسو څه فکر کوئ دغه شاوخوا 2 میلیارد ډالر مرستې چې افغانستان ته تللې او ورسره همحال شپږ نوي فیصد افغانان هم له لوږې زوريږي، فکر کوئ دغه پیسې ټولې طالبانو ته ورغلي یا سرچینې خپلې په پیاوړې کړي د خلکو درد نه دی دوا کړی؟
ګورې کله چې په همدغه نړیوالو موسسو کې د میرمنو د کار بندیز وي او طالبان دومره واک لري چې هغه کولی شي چې نړیوالو موسسو کې د میرمنو د کار مخنیوی وکړي، په دې کې هېڅ شک نشته چې د دغو پیسو یا دغو مرستو په توضیح کې په بشپړه توګه وبخښئ طالبان کنټرول لري. د بېلګې په توګه د ملګرو ملتونو کوم ایجنسۍ چې په افغانستان کې دي، د هغو د تشکیلاتو هغه محدودیت او هغه امکانات چې به ته توزیع په حق باندې لري هغه اصلا امکان لري، هغه د پتیر شلو کلو کې نه درلودو، نو نن په بیخي نه لري. دغه ټولې پیسې کې نوي حد اقل نوي فیصد مرسته د طالبانو تر کنټرول لاندې توجیه سوی دی هغه د دې خپل خلکو توجیه سوی دی پیغه کې په لوړه کچه باندې فساد موجود دی. هغه پیسې د طالبانو مشرانو وهلې دي او هغه پیسې هغه فساد چې اوس په طالبانو کې موجود دی. تاسو باور دی چې په جمهوریت کې نو جمهوریت په وخت کې یو پاسپورت د جمهوریت تاریخ کې په $2000 نه خرڅوي لکه هلته خرڅیږي. یعنی په دې کې هیڅ شک نشته چې فساد په اوج کې دی. طالبان د عوایدو د نشوالي سره مخ دي. د دې څنګ دغه ډول حکومتداري او دولتداري دا ماشین چې دی څرخوي دا د خورا ډېرو پیسو ته اړتیا لري او دغه ټولې پیسې دی او دی په لوړه کچه باندې دغه په شخصي جیبو ته ځي، طالبانو نو مشرانو جیبو ته ځي.
تاسو وایئ چې $2 میلیارد مرستې رسیدلې، ممکن دغه مرستې کې ځنډیږي. اوس د یونما د ملګرو ملتونو یو استازي مارټین ګریفټس ویلي چې د نقدو پیسو مرستې هم نه دي لیږل شوي په دې تیرو څو اونیو کې، ځکه چې د ملګرو ملتونو پروازونه نشته. که دا نقد مرستې بندیږي، مثلا سیاسي همکاري کمیږي، نو فکر نه کوئ چې طالبان به اړ شي چې له ځینو پرېکړو نه پشا شي؟
زه فکر نه کوم چې طالبان په دې باور وي چې هغه دغه فشارونه احساس کړي. طالبان ډاډه دي چې هغه هر څه چې کوي هغه د کومې ایدیالوجي یا کومې پالیسۍ له مخې چې کېږي، او دې پالیسۍ ته زه مختصر اشاره کوم چې دا د طالبانو د واکمنۍ خبره نه ده، د طالبانو پریکړې نه دي. دا د پاکستان پریکړې، د پاکستان پریکړې ولې دي؟ موږ پر ډېر په صراحت دا څو څو واره ولوستل ومولیدل عملا او تجربه کوي چې په تیرو 50 کلونو کې د افغانستان په قضیه کې د پاکستان ښکېلتیا پاکستان ته څومره سیاسي، اقتصادي او نظامي امتیازات ورکړي دي. نن هم نړۍ، یعنی یو امریکایي جنرال چې درې ورځې پاکستان کې تیروي، دا عادي خبره نه ده. د افغانستان قضیه نن هم هغه سپارل شوی ده. کوچې د افغانستان په قضیه کې متحده ایالاتونو نړیوال مداخله کوي، نو د پاکستان له طریقه به کوي او پاکستان ته خورا ډېر امتیازات ورکول کېږي. همغه ده چې چیرې طالبان دلته د نړۍ سره تعاملات وشي، طالبان نړی سره روابط سم کړی، یعنی مستقیم روابط راځي، او پاکستان به هغه امتیازات غواړي ترلاسه کړي او په تیرې کې ترلاسه کړي.
هم دې هله چې دوی وکولې چې هدا اقل د افغان ولس د درد د وکول لپاره تعامل یا د کوم نوښت چې د اړیکو په خپل لاس کې واخلي، نه د بل هیواد په وسیله. کور ودان آزاد سیب راځي چې قانې سیب تور شي. قانې سیب ستړي مشي، پښتنه بیا تکراروم، دغه اندېښنې د نړیوالو او د دوی دغه غوښتنې فکر کوي کوم ځای به ونیسي؟
زه فکر کوم چې د ملګری ملتونه د یو رسمي ماموریت تر څنګ باندې د پکت دی و استخباراتي مرحلې د تمویل یا په اصطلاح باندې د تکمیل ماموریت هم لري. دوی د غواړي چې مسایل هغه څرنګه مسایل چې دي هغه د هغې لپاره حل پیدا کړي. تر یو وخت پورې دا حالت دا رقم څغلوي سي، هم امیدونه پیدا کړي او هم امیدونه ورته ووژل سي. دوی کوشش کوي چې حالات بغرنج وښي او بیا تر څنګ یې دغه مسله مطبوعاتي هم کړي، او هغه څه چې د دوی په وس پوره دي هغه هم ډګر ته روانه شي. هغه توان چې دی د مسایلو په حل کې لري، هغه انرژي چې دی د مسایلو په حل کې لري، هغه انرژي شاته اچوي. تر یو اندازې پورې غواړي دی طالب سره د تعامل لپاره امیدواري پیدا کړي، او بیا هغه امیدواري بیرته دوی کوشش کوي چې په یو ترتیب باندې دا امیدواري دغه کې له سختو ستونزو سره مخامخ کړي. زما ته دا ټوله مسله ډېره په بد شکل باندې استخباراتي ښکارېږي، او بدبختانه ملګري ملتونه د دې پر ځای باندې چې د یو مؤثر نړیوال جهاني تنظیم په توګه د یو معتبر نړیوال مرجع په توګه باندې د مسایلو په حل کې پر مخ لاړ شي، او دوی وکولی شي خپل وسایلو امکاناتو سره کار واخلي، هغه کار نه اخلي. دوی فقط یوه استخباراتي پروسه ده، یو مخصوص ټایم لیمټ لري. او دوی د
ملګري ملتونو خو په ټوله کې دوی د کوم راپورونه چې جوړوي دا راپورونه بیا ارزول کیږي. دوی خپل کمیټو ته هلته په ټوله کې بیا د ملګري ملتونو عمومي اسامبلی ته خپل راپورونه وړاندې کوي. فکر نه کوي چې دوی به مثلا په استخباراتي لوبو یا سیاسي لوبو کې ډیر ځان نه ښکېلوي، ځکه تر ډیره دوی دغه بشري او ټولنیزې چارې مخته وړي؟
بالکل، د مسلې له ظاهره خو داسې معلومېږي، خو دلته چې موږ ګورو د ملګرو ملتونو هغه کوم دغه چې ده توانایي چې ده هماغه دغه شکل باندې ده چې هغه نه غواړي چې خپل مسایل په درست شکل باندې دغه حل کړي، یا د مسایلو د حل لپاره، یا د افغانستان د بغزې د درست تحلیل لپاره هماغه درستې منابع ورغوي. که منابع د دې په لاس کې وي هغه په پکت استخباراتي دغه باندې پروپوزل نو پاسات باندې پر مخ باندې وړي، او دغه سبک ته تثبیت شوی ده.
نو قانون تثبیت کولای شي مثلا پوتزل په کابل کې د لوړ زده کړو وزیر سره کتلی د طالبانو د امر بالمعروف له وزیر سره کتلی په ظاهر د هغه دوه سری یا هغه دوه وزارتونو دي چې په دغو بندیزونو کې لاس لري، نو ملګری ملتونه نور څومره وړاندې تللی شي، خصوصا د یوناما سیاسي ماموریت؟
وګوره ملګری ملتونه څومره مختت لا استبداد دي دغه خبره ده سي لوزير سرکتل ولا بل وزير سرکتل ودا خلاص کو دا خلاص هغه مخامخ دغه ایبت الله خونزاده صاحب پالوی سر کې ورتوای چې ورور موږ دغه کو دغه حالت چې بده چاپ شار نه منو او ټول دی ورتوای سي چاپ شار نه منو او دي دغه خبر بیا بیا باز بیا ورسره ګوري بیا بیا سره ګوري بیا بیا ورسره ګوري زه فکر کوم چې دا بیا بیا کتل بیا بیا کتل بیا بیا کتل دا فقط د وخت ضایع کول دي، ځکه دوی ته معلومی دي دوی د منابع څخه معلومی دي، فقط دا کوشش کوي چې دوی دا خلک د تعامل لپاره راولي او هغه چې تعامل نه کوي د هغه قمانده استخباراتي ده د ادمي تعامل او په دې دوی ښه پوهېږي دوی هغه د مسالې اصلي جرلی ته چې چېرته موجوده د هغې تګوتې د ور وړي او فقط وخت تېروي وخت تېروي له پلاني وزیر سره مې وکتل له پلاني وزیر سره مې وکتل له پلاني سره مې وکتل له پلاني سره مې وکتل دغسې همدارنګه دوی بندیزونه وو هغه بندیزونه دي لګولي وو پر سفر باندې هغه بندیزونه هم نن دغه کوي عملي کوي د هغه بندیزونه سبب دی دغه ملګرو ملتونو په بطن کې هغه بندیزونه بالکل څوک نه عملي کوي او نه دغه کېږي ځینې طالب چارواکي ترکمنستان ته ولاړو ازبکستان ته ولاړو ځینې سفرونه کېږي او هغه ملګرو ملتونه موثر دغه نه کوي اقدام نه کوي یا دیوالې له تحلیل څخه داسې رپورټونه نه جوړوي چې هغه رپورټونه موږ وګورې چې دغه وي درست رپورټونه دي وي یا په اصطلاح باندې دغه رپورټونه دي وي دیوالې په مسله کې مرسته
او افغانستان مسله کې وګورو اوس پکې دوا مسلې یا دوا فکتورونه ډیر مطرح دي. نړیوال اندېښمن دي د افغانستان وضعیت ته نړیوالو موسسو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وزندول. همدا تازه د ناروې د کډوالو شورا مشر چې په افغانستان کې د یان انګلند د ویلي چې د ښځو له فعالیت پرته دوی نشي کولای چې د ښځو او ماشومانو ملاتړ وکړي او هڅې او هغه د مرستې رسونې چارې ولاړې دي. طالبان بیا وایي چې نه نړیوال د افغانستان په چارو کې مداخله نه کوي او وضعیت هم دومره د اندېښنې وړ نه دی. دغه ټکر څه پایلې درلودلی شي د طالبانو حکومت ته او افغان ولس ته؟ ځکه نړیوال اندېښمن دي او طالبان یې ورسره نه مني، وایي چې وضعیت ارامه دی، بشري ناورین هم دومره جدي نه دی. طالبان وایي لکه څنګه چې په رسنیو کې یا د نړیوالو بنسټونو لخوا مطرح کیږي. آزاد صاحب همدا پوښتنه به له تاسو نه وکړم چې دغه ټکر چې راغلی دی په مسأله کې نړیوال وضعیت د اندېښنې وړ بولي او له طالبانو غواړي چې که چیرته دوی دغه خپلې پرېکړې بیرته وانخلي د دوی فعالیتونه به همداسې درېدلی پاتې شي او طالبان بیا وایي چې بشري وضعیت هم دومره د اندېښنې وړ نه دی لکه چې نړیوال ورته اشاره کوي او وایي چې نړیوال د مداخله هم نه کوي. دغه ټکر به بالاخره د طالبانو حکومت ته څه پایلې ولري او د افغان ولس لپاره به یې پیغامونه څه وي؟
کورې تر اوسه پورې چې څومره ټکرونه راغلي دي نړیوالې ټولنې او د طالبانو ترمنځ، تر ټولو ډېر چې متضرر شوي دي او منفي تاثیرات یې لرلي دي هغه په افغانانو دي، دننه په افغانستان کې په اوسېدونکو باندې تاثیر لرلی دی. نړیواله ټولنه تر اوسه پورې د افغانستان له جغرافیې یا د طالبانو له واکمنۍ څخه په مستقیم ډول نه تهدید شوې ده، نه یې تهدید احساس کړی دی، نو ځکه هم هغه ډول فشارونه نه دي وارد شوي. که څه هم طالبان لکه تاسو یادونه وکړه، طالبان دا ادعا کوي چې هلته وضعیت داسې نه دی لکه رسمي چې یا نړیوال چې نه کاس ورکړي، لکن طالبانو دا خبره په ډېر ښکاره هر څوک کولی شي چې را دي کې، ځکه طالبانو خپلو ځینې مشرانو هغه ډېر واضح وویل چې طالبانو دغه کړنې ناسمې دي. لکه عباس ستانکزي مثلا د میرمنو څخه د کار حق اخیستل، د میرمنو څخه د زده کړې حق اخیستل دا عادي خبره نه ده، دا د بشري حقونه پایمالول دي. دې تر څنګ هغه ډول سیاسي ساختار چې هلته رامنځته شوی دی یا هغه ډول کوم تبعیزي چلند چې د نورو افغانانو سره په دننه په افغانستان کېږي، نه پرته له هغه چې طالبي فکر دی ولري، نور هیڅوک حق نه لري چې هغه په دولت کې ځان ویني یا هغه د افغانستان په مسایلو کې ښکیل وي یا په تصمیم ګیری کې ښکیل وي. یا د دې څومره جرګې او ناستې شوي تر اوسه پورې د افغانستان یا د خپلې حکومت والی او دولتداري په حق باندې هغه ټول د ملایرو یا د دې ناستې شوي دي او ټولې پرېکړې یو شخص کوي چې چا لیدلی نه دی، حتی خپلو طالبانو تر اوسه پورې نه دی لیدلی. په یوویشتمه پېړۍ کې په اوسني عصر کې یو څوک دیو جغرافیه دیو ملت دیو دولتداری د مشرتوب ادعا لري حتی د ټولو مسلمانانو د مشرتابه ادعا لري دغه چا مخ نیولې دلای او لوبه دومره په اوسني اثر کې دومره پټه پاتې کېدلی نه شي. نو طالبانو خو دغه ډېر د څه دي چې په دې باندې په ساعتونو بحث کېږي چې هغه انساني کرامتونه تا تر پښو لاندې کړي دي. دا چې څومره په ټکر کې دي له بده مرغه نړیوال نن هم تر تېر 1415 میاشتو کې چې نړیوال څومره هغه انعطاف ښوولی دی هغه یوازې د دې لپاره چې ځینې هیوادونه چې هغه په نورو هیوادونو یا په نورو سترو سازمانونو لکه ملګري ملتونو باندې خپل تاثیرات لري، نفوذ لري، د هغو خپلې پالیسۍ دي، خپلې ایجنډا دي. لکه متحده ایالاتونو په دې کې هیڅ شک نشته چې د ملګري ملتونو یو له تر ټولو لوی هغه ډونر دی یا فنډ ورکوونکی دی. د دې تر څنګ د ملګري ملتونو د امنیت په شورا کې چې کوم هغه دایمي غړ دي، هغو ترمنځ خپلې مسایل دي، که هغه روسیه وو د متحده ایالاتونو کې، هغه چینو متحده ایالاتونو یو کې دغه کې چې یو هم د دې په یو مسله باندې هغه خپل دریز ولري یا مخالفت وکړي، ملګری ملتونو نشي کوي چې هغه پریکړه هغه ډول پلي کړي چې ملګری ملتونو هغه کوي پریکړه کوي. د دې تر څنګ ملګری ملتونو یا دغه شنورې نړیوالې ټولنې لکه تاسو چې دین مستحق یادونه وکړه، هغه نورویان کمیټي دي، هغه مثلا سویډش کمیټي دي چې په افغانستان کې خپل فعالیت دروي، هغه په هغه لویو تصامیمو چې ځینې هیوادونه لکه متحده ایالاتونه چې هغه په د نړۍ په ډیرو هیوادونو باندې خپل نفوذ لري، هغه او خپل رول لري، هغه کې اقتصادي هغه وي واکمني وي، هغه سیاسي وي، حتی که نظامي وي، په ډیرو مسایلو کې لکه د یوکران مسایل کې په مستقیم ډول د متحده ایالاتونو خپل رول دی. نو دغه ادارې که هر څومره هم وغواړي چې په افغانستان کې خپل فعالیت ودروي یا افغانستان کې خپل فعالیت وکړي، تر څو پورې چې هغه ستر هیوادونه یا ستر نړیوال قدرتونه چې د یو په دریس کې د افغانستان په حق لبا یا که رسمي حالت تغیر نه راغلی، تر هغه پورې د دغه هیوادونو فشارونه هم هیڅ معنی نه لري، د دغه هیوادونو فعالیتونه هم هیڅ معنی نه لري. نو تر ټولو ډیر متضرر، تر ټولو ډیر تاوان افغانستان ته رسیږي، د افغانستان ولس ته رسیږي، چې د راپورونو له مخې، د اسنادو له مخې 9% خلک به دوه وخت ډوډۍ نه لري، نور خدمات اصلا نشته، که صحي خدمات وي، هغه که روغتیایي خدمات وي، مثلا که تعلیمي خدمات وي، تحصیلي خدمات وي، له بده مرغه هغه د یو داسې وضعیت سره مخ دی چې په اوسني عصر کې سړی اصلا فکر او تصور یې نشي کولای.
کور ودان آزاد صاحب، وروسته به لږ بیا په دې تم شو چې حل لارې څه کېدلی شي اساسي سپارښتنې د طالبانو لپاره څه دي تر څو دغه وضعیت بیرته قابو شي او بالاخره افغان ولس بیا ښکار نه چې دغو دسیسو او دغو معاملو. اوس د افغانستان د مالیه د پخوانی وزیر انور الحق احدی څرګندونې او روغه هم له ازادۍ رادیو سره تازه په روان وضعیت اندېښنه ښودله، ویلي دي چې افغانستان ته د نقدو پیسو د مرستو زندیدا او د غراس هلته په افغانستان کې د نړیوالو مسو د کارونو بندیدا به د افغان ولست لپاره نه وړي پایلې ولري. خدای چې له ښاغلی احدی سره زموږ د همکار سفی الله ستنګزي د مرکې لنډه برخه دلته وورو.
پوس کیدا خو زما سم وایلی خو دغه راه وایلی چې ما دغه پیسې د مختلفو منابعو نه راځي، پیسې د امریکای ورکی د بشري کومکونو لپاره، د پانکی آسیایي او د پانکی جهاني ورکی، څه هم د ځینې انجوګان لخوا د دې ورکول کیږي. اگر څو انجوګان هغه ویلي چې منګه نور په دغه شرایط په سره منګه خپل فعالیت نور ځل نه کوي، یو خبره لکه چې دا وی اعلان کړم دا او فکر کوم چې قیبه یې د امریکای لخوا نه اعلان نه د سوای دي بانکونو لخوا نه اعلان نه د سوای ولی دوی ټول سلام په دې موضوع باندې ډېر نگران دي، ډېر ازرده د دې غنا اعلان نه دا کړی، احتمال دي چې څه وی هم اعلان وکړي، که چې دوی کوشش کوي د رابطه د قطنه کی او خصوصا چې دلته د خلکو موضوع ده او خلک تقریبا 10 میلیون نفر ته قرار د سديګه دوی او اشام ورسېږي، نو هغه ډېر متردد دي چې دا کار وکړي. څه څه اعلان نه دا کړی، ولی کوي وکړي مالش کا ستاده ولی هغه ځینو موشات او هغه خپل اعلان نه کړی.
جناب حدیث د ملګرو ملتونو د اوچا د دفتر مشر او د سیکرټر جنرال ماون مارتین ګریفیتس بی بی سی ته ویلي وو چې دغه پروازونه نور نشته د ملل متحد په همدي خاطر دا بستې هم نه رسیږي، مګر افغانستان بانک هم څه ویلي وو چې نه دا حقیقت نه لري. په هر صورت که واقعا دغه بستې و نه رسیږي، تاسو یې عواقب څنګه ارزوئ د افغانستان لپاره، خصوصا په دغه شرایطو کې؟
عواقب طبعاً منفی دي. په اوله درجه کې خو هغه څوک چې د بشري کومکونه مستفید کیږي په مستقیم ډول یا ډوډۍ ورته ورکړي، نقد تور کول کیږي هغه خلکو ته ممکن دا پیسې ونه رسیږي او که هغوی چې ونه رسیږي نو دا زمی څه یعنی بالکل ممکن هغوی د خوراک لپاره ډوډۍ سره هم ونه لګي. نو په هغه څوک چې مستقیمه نه دي پیسو ځي نه مستقیم کېدل هغو لپاره خو خوف ولاده چې دا یو منفي عکس العمل دی. دوم دا همدغه پیسې وې چې اقتصاد سره یې کومک کوو تقریبا د کال 2 میلیارده ډالر په همدغه ډول باندې چې هلته کېده مصرفېدي دغه پیسې وې چې په اقتصاد کې یو نقدینګي یا سیالیت خراب دی. البته صورت عموم طالبان و حکومت رابطہ نورم
د افغانستان د مالیه پخوانی وزیر انوارالحق احدی و چې له ازادۍ رادیو سره پر دې غږیده چې د نړیوالو د نقدي مرستو احتمالي زنډیدا چې اوس هم څونه کېږي دا بس نه رسیدلی افغانستان ته ناوړه پایلې ولري. آزاد صاحب راځو بحث ورو راټولو څه حلارې چار استه په لنډ وخت کې اوس مهال فضا داسې ده چې نړیوال ټول اندېښمن دي او ګواښونه کوي سیاسي فشارونه راوړي څه کول په کار دي تر څو طالبان له دغو معاملو نه داسې بریالي راووځي چې د افغان ولس لپاره یې پایلې ګټورې وي او افغانان چې اوس له لوږې سره مخامخ دي هلته بشري بحران دی دغه ستونزې او دغه ننګونې لا پسې پراخې نه شي.
شله بل مرغ یو خو دغه ځینې ادارې نړیوالې موسې چې خپل فعالیتونه د بندېدو اعلان کړی دی ممکن دوی خپل فعالیتونه پیل کړي لکن په افغانستان کې نه په پاکستان کې چې دا به د درد دوا نه کړي. یو دویم مسله دا ده هغه څه چې کول په کار دي هغه یوازې طالبان کولی شي په اوسني شرایطو کې. البته دا چې نړیوال ټولنه نور کوم فشارونه باید وارد کړي او څه ډول سیاسي فشارونه وارد شي یا څه ډول اقتصادي فشارونه وارد شي تر څو طالبان په خپلو کړنو کې تغییر راولي هغه بعدي خبره ده. او هغه لکه مخکې چې یادونه وکړه ډېر طالبان پیغه بند واغم دې ځکه یو تاسو کوم څه د راول پر نه نو ویل کیږي همغه کوي. نو که چیرې طالبان په ځان کې تغییر نه ولي او تو ټول مهمه خبره ام دغه چې نړیوال سره تعامل او هغه څه څرګندونه چې څنګه کوم تاسو د رسنۍ څخه ورځ کې دوی ورځ وړاندې یو راپور خپور شو ده د دې مشر په کندهار کې حتی د متحده ایالاتونو سره د بیا جګړې چمتووالی ښولی دی او دوی په هیڅ نه و د نړیوالې ټولنې هیڅ ډول غوښتنه نه مني. نو دغه ډول که طالبان روان وي چې هغه د نړیوال ټولنه موږ لوی پاتې پروژه چې د افغانانو یوه غوښتنه نه مني د افغانستان د یو وګړي که رسمي سړی وي که رسمي نجلۍ وي که ځوان وي که مېرمن وي که نارینه وي دغه ټول حقونه تر پښو لاندې کېږي که دوی دغسې روان وي هیڅ ډول باندې دغه مسله نه حل کېږي په لنډ مهاله کې. البته له بده مرغه چې هغه څه وضعیت یا بشري ناورین چې رامنځته سوی دی تر ټولو مهم د طالبان استقلالیت دی چې هغه دی نه لري که چېرې طالبان خپل اقتصاد د پاکستان اخلي او بیا دننه په افغانستان کې خپل داخلي مشروعیت رامنځته کړي چې بیا دغه نو سره نړیوال سره تعامل رامنځته کوي او یو داسې سختار رامنځته کېږي چې په هغه کې افغانان ځان ویني نه یوازې طالبان او ایدیالوژي بیا د مسلې حل دی. اما زه فکر نه کوم ځکه هغه ډول چې طالبان روان دي بے بندوبار بے پروا او د افغانستان د ګټو یا د ملي ګټو یا د افغانستان د ولس هیڅ پروا نه سوسته فکر کوم چې اوس هم هغه د پاکستان د ستراتیژیک ډیپ استراتیجی کارول کیږي د هغه لمخ روان دي او له بده مرغه افغانان هر ورځ له بدنه بدترین حالت په مخ روان دي.
کور مو ودان ډیر مننه آزاد صاحب. باید وایم چې طالبانو له دې وړاندې دغه تورونه وېدا ورت کړی چې ګواکې دوی د پاکستان سره اړیکې ولري او یاد هم دوی په تګلارو او سیاسي پریکړو کې د بل کوم هیواد پریکړه شامل وي. ډیره مننه د ازادۍ رادیو 19 بحث 25 دقیقې همدلته پای ته رسیږي. ل خپل میلمنو د سیاسي چارو له شنون کې او د باور غورځنګ د مشر نجیب آزاد او لیکوال او د سیاسي چارو له شنون کې عصمت قانی صاحب څخه ډیره مننه. زموږ خبرونه د ماخام تر 2 بجو دوام کوي.
ازادۍ رادیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي رادیو په 2000 2140 2000 اتسوه شپېته او 15000 شپږ سوه څلوېښت کیلو هرتز. اوریدلای شئ.